تاسو یو
اوریدونکو دویمه نیمایی ته ورسیدو. په افغانستان کې اتنیمه بجې شوې. وړاندې درته دوا اونیز خبرونه نیمه نړۍ او بشري حقونه لرو، خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونو ته. د امریکا او اروپای ټولنې او یولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د ښځو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د تړل کېدو په اړه د طالبانو پریکړه غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې دغه اعلامیه کې ویل شوي چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو دغه ځپونکي اقدامات بېرحمانه او سیستماتیک دي. د واشنگتن او اروپای ټولنې له لوري د طالبانو د دغه اقدام له غندنې سره د استرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، هالند، ناروې، هسپانیا، سویس او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیران هم یو ځای شوي دي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي د روم د اساسنامې له مخې په قصدي او شدید ډول د یوې ډلې یا ټولنې د هویت پر اساس له اساسي حقونو څخه محرومول د نړیوال قانون سره په ټکر کې دي او هغه د بشریت ضد جنایت دی. افغان یوټیوبر اجمل حقیقي له خپلو څو همکارانو سره د طالبانو له زندانه آزاد شوی دی. ښاغلی حقیقي پرون چهارشنبه په یوټیوب شبکه کې یو ویډیو ایښي او وایي چې له زندانه ډېرې خاطرې لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت نوې امنیتي مرسته اعلان کړه. دغه مرسته واشنگتن ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سفر او له بایدن سره د هغه له کتنې سره هممهاله اعلان شوې ده. زلنسکي څو ساعته مخکې د امریکا کانګرس ته په وینا کې ویل دوی سره شوې مالی او پوځي مرسته خیرات نه بلکې پر نړیواله ډیموکراسي پانګونه ده. او امریکا پر څو ایرانی چارواکو د مظاهرچانو د ځپنې له کبله نوي بندیزونه ولګول. په دغو چارواکو کې د ایران لوی سرانوال محمد منتظری او یو شمیر پوځي مسؤلان شامل دي. رویټرز خبری آژانس د امریکا د خزانه وزارت په حواله ویلي د ایران لوی سرانوال محکمې هڅولې چې د مظاهرو پر مهال نیول شوو کسانو ته سختې سزاوي ورکړي. د ایران حکومت د نړیوالو له نیوکو او بندیزونو سره سره د مظاهره چانو ځپلو ته دوام ورکړی او لزګونه اعتراض کوونکي د اعدام په ګډون په سختو سزاوو محکوم کړي دي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درندستانو سلامونه میومنی. د افغانستان له یو شمیر پوهنتونونو څخه فارغ شوي محصلین وایي چې طالبانو یې د فراغت په مراسمو هم یو لړ بندیزونه لګولي. د دې په وینا سکل ورته د فراغت په مراسمو کې د دوی د کورنۍ نارینه وغړو او نارینه استادانو ته د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې محصله لیمه رحماني چې سکل په لومړۍ درجه فارغه شوې ده وایي چې څلور کاله یې د فراغت غونډې ته ډېره تلوسه درلوده چې له کورنۍ او استادانو سره یې ونمانځي. خو کال د طالبان حکومت دا خوخی هم ورنه واخسته.
دا غتینه می درلودله چې باید د ماده فراغت په خونده کې هم کورنۍ سره شتوي او هم استادانو سره شتوي. کوم چې زما سره زحمت کول د ما په لور فونې کړې دی ډیره تلوسی سره می هیله درلودله چې دا هر څه خپل سترګو باندې وینم. د نارینه او استادانو نه ګډون د کورنۍ د نارینه او غړو نه ګډون ته هغه څه دي چې هر مسله یې ډیره زړه ماته کړې ده.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت مطبوعاتي دفتر د محصلینو له فراغت وروسته له کابل پوهنتون څخه د څلور زرو محصلینو د فراغت غونډې په اړه رسنیو ته اعلامیه او انځورونه واستول چې په هغه کې هم یوازې هلکان ښکاري. د خورشید خوسي پوهنتون یوې محصلې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم یاد شي ویل چې د دوی په پوهنتون کې د فراغت غونډه یوازې هلکانو ونمانځله.
برما اجازه تجلیل از
ماته اجازه را نه کړل شوه چې خپل فراغت ونمانځم. په تېرو کلونو کې به نورو محصلینو په ډېرې خوښۍ سره خپلې د فراغت غونډې ته کورنۍ او دوستان وربلل، خو سږ کال موږ له خپل دغه حق څخه محروم شو. څلور کاله درس ویل مو کم کار نه دی.
چهار سال درس خواندن ما کلم کار کمی نیست.
لولو زده کلوس خورست د فراغت غونډې ته نه یوازې محصلین بلکې کورنۍ هم په دې تمه وي چې له اولادونو سره د خپلو هلو ځلو ثمر وګوري او په ګډه یې سره ونمانځي. میرمن قمر نیازی وایي چې د اولادونو د فراغت غونډه کې ګډون د دې لپاره د ژوند تر ټولو خوښه شیبه ده.
عموما کورنۍ فامیلونه مور و پلار ارزو و ارمان لري چې اولادونه یې تحصیل وکړي، تعلیم ترلاسه کړي، اوچت نوم ترلاسه کړي. په دغه لړۍ کې چې کله کوم تشویقي برنامې وي، که هغه د مکتب د فراغت دوره یي، که هغه د پوهنتون د فراغت دوره یي، نو مور و پلار دې ته هوسیږي چې خپل د اولادونو په فراغت کې برخه واخلي، هغوی تسهین کړي، هغوی تشویق کړي، خپل د هغه زحمتونو صله وویني. نو دا یو ډول خوند لري، یو ډول لذت لري، یو ډول انرژي اخلي، بالخصوص مور، ځکه چې مور بیا ډېر خپل اولاد ته زحمت باسي، ډېر خپل اولاد ته په داسې مسایلو کې دقیق اوسیږي، او ډېر سپورټوي خپل اولاد د تعلیم په برخه کې، او ډېر ارزو و ارمان لري چې خپل اولاد په داسې ورځو کې چې هغه د یو تعلیمي لاسته راوړنې سره ټولنې ته وړاندې دکیږي، نو مور باید تر څنګ اوسیږي او په دغه ورځ کې خپل پر بچو باندې ویاړ او افتخار وکړي. په مجموع کې هر مور دا غواړي، بالخصوص خپله مخبل د اولادونو په فراغت غونډه کې د ارزو ارمان درلودل چې زه د هغوی سره واوسیږم، او کله چې هغوی دغه د فراغت اسناد ترلاسه کوي، د هغه اولاد هم سترګې خپل والدین یعنی خپل مور و پلار لټوي، چیرې ده مور مې چې ما نور هم تشویق کړي، چیرې ده چې ماته نور هم په ما باندې ویاړ وکړي، په ما باندې افتخار وکړي. چې دا لحظات په ژوند کې نه هېرېدونکي لحظات دي، او په اذهانو کې ثبتېږي، او کله چې یادونه ځینې کوو هم په هغه یاد کې له هغه یو ډول ویاړ سته، یو ډول افتخار سته، یو ډول ناز سته.
هغه کسان چې په تیرو دورو کې له پوهنتون څخه فارغ شوي او په ډیر آرام او صمیمي فضا کې خپلې د فراغت غونډې نیولې دي، وایي که څه هم له فراغت نه کلونه کلونه تیر شوي دي، خو بیا یې هم خاطرې په ذهن کې تازه دي، او کله چې وریادېږي اوس هم د خوښۍ احساس کوي. نوري خبرې لاغلې عادلې بهرام نظامي څخه اورو.
دا یوه مرحله ده چې هر ځوان ډیر ورته اواسي او ډیر دو تعلقه مند وي، چې کله به خیر د فراغت ورځ رسي او د فراغت بده ماته یه مختلف و دوستانو د طریقه یه کورنۍ د طریقه ماته مبارکي رکول کي زه به څه رقم دو تا آمادګي نیسم. دا د هر ځوان یوه وسوسه ده، په مور کې وجود کې پورې هېڅ تفاوت نه لري، احساسات چې دی والک په وجود کې خپل فراغت ته لري، یوه نجلۍ هم لري، او هېڅ د دو بیان ډېر هغه دی سخت دی چې سړی وایي چې څومره سړی په دو وخت کې احساساتي وي، په خصوص فراغت دی پانتونه هدف یې وي چې زه فارغه یم یا فارغ یم، زه به په ډېر خوښو ځایو کې او د مطابق د خپل رشته اوس نو کار کوم. یو انسان زحمت په یوه رشته کې وباسي، هغه یې دو په خاطر چې بیا په مغو رشته کې خپلې ټولنې ته خپلو خلکو ته خدمت وکړي. نو د موږ په وخت کې دا ورځ ډېره ښه لمانځل کېدله، د پوهنتون د خانه هم لمانځل کېدله، او دا رقم د کورنیو د پاره هم ښه هغه کېدل، ترتیبات ورته نیول کېدل. بیا به دلته ډېر غټ مراسم و، تبکی به و، ګلونه به و، او موږ هم په ګلونه لمانځل شوي. کله چې د دو هغه نه فارغېدلو پوهنتون، هغه خاطرات ډېر خواږه خاطرات دي.
میرمن بهرام وایي دا چې اوس د طالبانو حکومت د نجونو محصلینو د فراغت په غونډه هم محدودیت لګولی، دا د یوې افغانې په صفت ډېر ورته ځورېږي.
په اوسني شرایطو کې زه ډېره خفه یم خپلو خوږو درنو خویندو، او حتی زه کېدای شي چې لورګانې ورته ویم، خپلو اولادونو ته ډېر خفه یم چې هغه یې نشي کړلی په هغه شکل چې د دې احساسات او هدف دی، دوی چې هدف کې بریالی شوي دي او په دو هدف کې فراغت ترلاسه کړی دی، هغه په مینه او په خوشحالۍ ولمانځي. متاسفانه اوسني شرایط افغان میرمنو ته، نجونو ته ډېر سخت او ډېر د درده ډک دی. موږ مسلمانان یو، په یو اسلامي هېواد کې ژوند کوو، د هوسنه کلونو کلونو نه، کله چې موږ د زرګونو تاریخ یاد یو، موږ مسلمانان و، او مسلمان به و، او مسلمان به کیو. هېڅکله هم خلاف د خپل دین و مذهب حرکت نه دی کړی، او هېڅکله هم د خپلو عناناتو نه چې هغه مختر ډیر مهم خلاف حرکت نه دی کړی او نه هوسم کوم هوسم امیر منې او هغه نجونې مها مسلمانانی دی که موږ چې ادعا لیرو مغه افغانانی دی مغه احساسات دیورسه اما در قید ما در محل یا اغا محیط به تنگول شرایط ورت سخته و در دیر سخت خبر ده.
د ولسی جرګې پخوانی غړي سامیا خوګیانی هم د خپل فراغت د دورې خاطرې را سره شریکوي. وایي چې له ښوونځي او پوهنتون څخه د دواړو دورو د فراغت یادونه به یې تل په زړه وي.
د تعلیمي دورې او د تحصیلي دورې د فراغت غونډې داسې غونډې وي چې د ښایسته خاطرې همیشه د ټولو انسانانو په ذهن کې وي. یو د هغه ورځو دی چې هر انسان باید افتخار پرې وکړي، ځکه پروسس د ډېر جنجال نه و، کړاو نه و، زحمت نه و، دغه ورځ ته سړی رسېږي. زموږ په دوره کې زه چون د بګرام د لیسې نه فارغ شوی وم، وخت په پلن باندې به یې موږ ته اطلاعنامې راکولې، که چا فامیل له اصولو هېڅ ډول ممانعت نه و، ادارې د خوانه په تشویق کېدلو. نو وروسته د هغې نه بیا د کابل پوهنتون د ساینس د پوهنځي نه فارغ شوم، چې په هرنۍ ورځ به موږ هم مثلا حامله لرله فامیل و اشتراک پکې کولو، او زموږ به سیمینار و، یعنی هر آخر ورځ به موږ سیمینار ورکولو د فراغت په ورځ باندې. ښه مې یادېږي، هېڅکله مې هغه ورځ یادې نه اوسي. ډېرې ښې ورځې وې. استادان، د پوهنځي رئیس، د کورونه مېلمانه پکې برخه اخیستله. درېیم چې کله مې فراغت د ماسترۍ دورې نه و، د کاتب د پوهنتون نه، هغلته مثلا چې کله مې دفاع کوله د ماسترۍ نه، زما خپل ممسنخیان ملګری مې، خصوصا وکیلانې را سره وې، دوستان را سره و، خپلوان را سره و. د فراغت په ورځ ډېرې ښې ورځې دي، د هغه ورځې دي چې همیشه زما په ذهن کې پاتې دي او افتخار پرې کوم، او زما ښې خاطرې او نیکې خاطرې دي. نو په دې خاطر دغه جنکیم چې فارغ شوي دي، د مکتبونو نه، د پوهنتون نه، د دو حق دی چې دو سره دو فامیلونو نه، د دوستان په دغه ورځې کې برخه واخلي، دو په خوشحالۍ کې او تجلیل کې.
د کابل پوهنتون استاد زرغونې زیبا رښتین چې 45 کاله استادي کړې، وایي چې د محصلینو د فراغت غونډه استادانو ته هم ځکه مهمه وي چې دوی هم څلور کاله خپل محصلین د اولاد په څیر روزلي، سخته یې ورسره ګاللي. د دوی هیله هم دا وي چې د خپلو خواریو پایله په شاندارو مراسمو سره ونمانځي.
زمونږ محصلین نجونې د هر ډول خوښۍ او خوشحالیو نه بې برخې کېږي. ما 45 کاله په کابل پوهنتون کې تدریس وکړو، او نن وایي چې دغه محصلین چې سږکال فارغ شوي دي، دوی ته اجازه ورنه کړه چې دا د خپل فراغت محفل ونیسي. دا ډېره د مایوسۍ خبره ده. دوی میندې دي، دوی خویندې دي، د دوی هغه وړه خوښي هم د دوی نه اخیستل کېږي.
فراغات وروسته د فراغات غونډه نیول او د ماسل لخوا د کورنۍ او استادانو وربلل د هر فارغ شوي کس هغه کالب یا جلی حق دی. خو د یو شمیر محصلینو په وینا سکال د طالبان حکومت لخوا د خوښۍ په دې مراسمو هم محدودیت ولګېده. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو، خو ویاندې زیا شمیر زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له پیلېدو وروسته شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل. په ډیری دولتي ادارو کې د میرمنو پر کار بندیز ولګاوه. خځې له محرم پرته له لرې واټن سفر منع کړې، حجاب ورته اجباري کړ، او په وروستۍ پریکړه کې خځې له ورزشي کلبونو، حمامونو او تفریح پارکونو څخه هم منع کړې. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. زموږ د واټساپ شمیره ده 00422 14 46 شپږ سوه یو. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاره.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوق خبرونه ته مو هر کلای کوم. قدر منوریدونکو، نن په خبرونه کې البته د معلولینو په حقوق باندې بحث کوو، دا چې کوم اشخاص ته معلول ویل کیږي او معلولین د کوم حقوقو څخه برخمن دي، په دې اړه به په خبرونه کې بحث ولرو. په خبرونه کې را سره میلمه ده محترم نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیه غړی او همدارنګه مدني فعال. په پیل کې به اصولي سره تخرا غلاست وایو. او پښتنې بخپل ماترا کو په پیل کې که د معلولینو په اړه معلومات راکړي اصول صاحب خبر
په لومړي سر کې که د معلول یو لنډ تعریف وکړو معلول هغه شخص ته ویل کېږي چې د هغو جسمي جنسي روحي او رواني برخې یا کلا فعالیت ولري او یا هم په نسبي ډول فعالیت ولري یعنې کلا نه یې پل شوي چې د افغانستان د معلولینو د حقوقو امتیازاتو قانون یوه خبره ته بله هم اضافه کړې ده چې د صحي کمیټې تشخیص څخه به وروسته د شخص معلول ګڼل کېږي دپاره به امتیازات حقوق په نظر کې نیول کېږي معلولین نه تنها چې په افغانستان کې شتون لري بلکې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې او د نړۍ په هر کونج کې شتون لري چې بعضې په طبیعي شکل باندې کله چې دوی پیدا کېږي معلول وي د وجود کوم غړی کوم اندام یې پاتې شوی وي او یا هم وروسته د مختلفو صدماتو له امله چې دوی په ژوند کې دوی ورسره مخ شوي معلول شوی وي او همدارنګه دغه د دوی د حقوق امتیازاتو برخه کې د نړۍ هیوادونو مختلف حقوق امتیازات په نظر کې نیولی دي چې دوی د بعضې هیوادونو یعنې اکثر هیوادونو کوم مکلفیتونه چې نورو خلکو ته داسې خلکو ته چې هغه معلول نه وي او ته متوجه وي هغه مکلف شوي دوی د هغې څخه په نسبي ډول او یا کلي ډول معاف شوي هم دي لکه د اسکاري سیستم او همدارنګه نور برخې شتون لري چې دوی د هغو څخه په کلي او نسبي ډول معاف شوي همدارنګه د دوی دپاره د کسب او وظیفې لپاره د هغو د پیدا کولو برخه کې همدارنګه د دوی د تحصیل او د تعلیم په برخه کې هم زیات امتیازات شتون لري
مننه کوم اصولي صاحب په کومو نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د معلولینو حقوقو ته البته اشاره شوې
په نړیواله سطحه هم دوی ملاتړ شتون لري چې په 2016 میلادي کال کې یو نړیوال کنوانسیون د مدني حقوقو پر بنا باندې دایر شو چې د معلولینو د حقوق امتیازاتو برخه کې نه دېرش مالایزه طرحه جوړه کړه چې بیا په 2001 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو سازمان ته وسپاره چې هغو هم د 2001 کال کې په تصویب باندې ورسوله چې بیا وروسته په 2008 میلادي کال کې یعنی د عملي میدان ته راووتله چې د 2006 میلادي کال پورې دوی یو سره درې شپېته هیوادونه غړیتوب درلودله نو په نړیواله سطحه هم د دوی ملاتړ د دوی د حقوقو ملاتړ د دوی امتیازات دوام لري او شتون لري او هیوادونه د دې په اساس باندې مکلف شوي دي چې دوی ته به بهتر حقوق امتیازات باندې قایل شوي او د معلولینو برخه کې چې ټولنه یوه برخه ده دوی دپاره امتیازات په نظر کې ونیسي او دپاره مختلف اسانتیاوې رامنځته کړي
په ملي قوانینو کې څنګه اصولي صاحب آیا دې موضوع ته اشاره شوې که نه
هو دقیقا د افغانستان په قوانینو کې هم د معلولینو د حقوقو امتیازاتو یادونه شوې ده چې لومړی د افغانستان د 1302 یوم هجري شمسي کال قانون یا اساسي قانون په دوهم پاسر چې د اتباع اساسي حقوق او وجایب پکې رانغاړل شوي دي په 350 ماده کې د معلولینو د حقوق امتیازاتو یادونه شوي او تاکید پې شوی دی او همدارنګه د همدې مادې پر بنا باندې یو قوانین چې 40 ماده لري او ټول د معلولینو حقوق امتیازات په نظر کې پکې نیول شوي دي لکه د اسکاری څخه معافیت او کله چې ښاروالۍ نمرات خرسلاو تا راندی کیوی دوی دی پار باید 50% تخفیف شتون ولری او کله چه دوی دی سرپناه زاینه لری دوی دی پار باید لمری تو برکول شی هم دارن کله چه دوی 8 زی حج و عمره دوی دی پار 50% سهم پا نظر کنی و شده 50% با طول معلول اشخاص حج و عمره لپاره ځي همدارنګه د اطلاعات فرهنګ وزارت په دې باندې مکلف شوی و چې عامو خلکو باندې اتامه پوهاوی ورکړي چې د معلول اشخاص سره نیک او ښه رویه وکړي او همدارنګه د زیات ماش یعنی د کوم ثابت ماش د پرسمی پسونه کلری د اوس خیزاپه امتیازات ماشات ورکول کیدل په پنتونونو کې په خصوصي لسو کې د پر امتیازات په نظر کې نیول شي وکړه چې معلول شخص مړ شي د ورسی لپاره هغه امتیازات چې داخل هغه ورسه د مودې پورې د ورسه هم اخیستلی شي.
بل پوښتنه هم همداده اصولي صاحب چې ولې او په کومو مواردو کې د معلولینو حقوق نقص کیږي او علتونه څه دي؟
بعض موارد د بعض دلایلو له امله نه ورکول کیږي او یا هم د مشکل سره مخ کیږي. دا مختلف فلل عوامل لري. یو هغه هیوادونه دي چې هغه پرمختللي هیوادونه دي هغه ته دومره مشکل نه رامنځته کیږي ځکه هغه هیوادونه ځانونه رسولی دي او هر چا ته خپل حقوق او خپل امتیازاتو باندې قایل دي. منظم ډول هر څه تطبیقیږي. او بل هغه نظامونه دي چې هغه وروسته پاتې نظامونه دي چې هغه د زیاتو اقتصادي ستونزو همدارنګه د سیاسي مشکلاتو سره مخ دي. هغلته د نه تنها چې تنها د معلولینو بلکې د زیاتو خلکو حقوق امتیازات تر سوال لاندې وي نو هغلته هغو نظامونو زیات دوام نه وي کړی یعنې مشکل سره مخ وي. او بل که چېرته موږ د افغانستان ته راشو په افغانستان کې دا وضعیت وګورو په تیر نظام کې هم د معلولین وضعیت زیات مشکل سره مخ و زیاتره معلولین تثبیت شوي نه و زیاتره معلولین پاتې و بعضې خلک چې هغه به واسطه درلودله هغه به نو پوز درلوده حتی که جوړ هم و د معلول په نامه باندې پیسې ایستلې امتیازات یې اخیستلې هغه معلولین چې هغه پاتې و هغو ته امتیازات او حقوق نه رسېدل بلکې زیات داسې کړی وجود درلودله چې هغه یعنی فشار او زور یا واسطې په اساس باندې ځان د معلول کوم حقوق امتیاز چې هغه به دوی اخیستل. کله چې نظام یو منظم یو ښه سیستم جوړیږي نو د هر چا حقوق امتیازات په نظر کې نیول کیږي او باید ور هم کړ شي.
د دولت مکلفتونو ته به راشو چې دولت کوم مکلفتونه لري تر څو د معلولینو حقوق نقص نه شي.
بلکل ګوره موږ مخکې هم خپلو خبرو کې وویل چې دولتونه نظامونه حکومتونه مسؤلیت لري چې د خپلو معیوبو خلکو دپاره معیوب اشخاصو دپاره حقوق امتیازات په نظر کې ونیسي او دوی مسؤلیت ته مکلفیت لري چې دوی ته حقوق امتیازات ورکړي د نړیوالو اسنادو او خپله ملي قوانینو په اساس به دوی تصویب کړي په هغو اساس باندې دوی ته حقوق او امتیازات ورکړي او دوی په لومړي سر کې دا مکلفیت لري چې دوی په صحیح ډول باندې ټول معلول په صحیح او ښه شکل باندې تثبیت کړي چې معیوب او معلول اشخاص پاتې نه شي. داسې نه چې که په تیر کې چې هغه جوړ اشخاصو به د معیوبو خلکو حقوق امتیازات اخیستل معیوب او معلول اشخاص به پاتې وو هلته نو باید په صحیح ډول تثبیت شي او بل په وخت سره هغوی دپاره هغه خپل حقوق امتیازات ورسي. داسې که چېرته د معلول او شخص امتیازات او حقوق په خپل وخت ونه رسي کېدای شي هغه د ډېرو مشکلاتو سره مخ شي. او بل دا چې دوی باید په شپږو میاشتو کې یا په کرنی ډول وارزول شي چې دوی دغه موږ چې کوم حقوق امتیازات په نظر کې ورته نیولي دا د دوی د روزمره ژوند دپاره کفایت کوي او که نه کوي. که چېرته نه کوي دوی دپاره باید نور امتیازات او حقوق په نظر کې ونیول شي.
مننه کوم اصولي صاحب تاسو وړاندیز یا پیشنهاد هغه مرجو یا مسؤلین ته سره چې د معلولینو د حقونو په تړاو کار کوي څه پیشنهادات ورته لرئ؟
هغه مراجعو او هغه ادارات او هغه اشخاص ته چې د معلولینو د حقوق امتیازاتو برخه کې کار کوي زما وړاندیز دا دی چې دوی باید په دې برخه کې لړ دقت څخه کار واخلي چې هغه اشخاص چې معلول اشخاص دي په صحیح ډول یې تثبیت کړو او هغو ته په صحیح ډول مرستې په خپل وخت سره هغه کومکونه امتیازات چې دي هغه دوی ته ورسوي او هغه معلول اشخاص په خپل وخت سره هغو ځای هغو مرجع و ادارې ته راوغواړي چې دوی هم په تکلیف نه شي ځکه د دوی سره با ټول خلک نه تنها د اداري کارمندان یا هغه مسؤولین چې هلته کار کوي همکاري وکړي بلکې ټول خلک باید دوی سره همکاري وکړي نو دوی چې دي اړ خلک دي محتاج خلک دي نو دوی دپاره باید زیات دقت وشي او زیات هڅه وشي چې هغه حقوق امتیازات یې په صحیح ډول په ښه شکل باندې ته ورسي.
او په پای کې مو د موضوع په تړاو نظر غواړم.
زما نظر او وړاندیز دا ده په لومړي قدم کې په حکومت باندې چې حکومت باید دې برخې ته ډېر متوجه وي ځکه په افغانستان کې ډېرې سختې ناخوالې تېرې شوي دي ډېر سخت مشکلات سره مخ شوی دی زیات معلولین اشخاص شتون لري دوی سره پاملین شتون لري دوی دپاره حقوق امتیازات هر څومره چې زیر دوی دپاره په نظر کې ونیول شي او بل می دی مرستندوی موسسات و نړیوال سازمانونو څخه دا وختونه ده چې په دې برخه کې جدي نظر او توجه وکړي چې دې خلکو ته سره مرستې وکړي چې دوی ژوند راپورته شي، دوی هغه روزمره ژوند په ښه شکل باندې ادامه پیدا کړي، د دوی هغه کوم اولادونه چې دي هغه هم تعلیم وکړي او د تعلیم زمینه مساعده شي. او بل می د افغانستان تجارانو څخه دا خواهش ده چې دوی دی هم یوه ګډه او منظم اتحادیه جوړه کړي چې د معلولینو برخه کې چې دوی د معلولینو سره کومک وکړي او د منظم میکانیزم په اساس باندې دوی ته مرستې او کومکونه وکړي.
مننه کوم اصلي صاحب کور ودان. درنه اوریدونکو دا وته دی ونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ستاسو مو وړاندې کړه. تر بیا د خیر په نور خبرونه کې ستاسو پوزور کازري کو تاسو ټول لاس پرو. الله مو مالشه.